اردن کو ستړي مشي دا مشال ډیو دا زم تاسو قربا سره لمومن وخت په خبر کې د مخامې شپږ بجې شوی په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به وي آئینی ترمیم، پر دغه به نیخ په نیغه د خپل خبریال سره په اسلام آباد کې خبرې کوو. دغه سې په کورمې مشران څه غوښتنې لري په هغې هم راپور لرو، خو وخت شوی دی شپږ بجې، نو تر هر څه مخکې تاسو ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. حکومت وای په شپږشتم آئینی ترمیم د موافقې راوستلو لپاره هڅې روانې دي. د کورمې مشرانو په سیمه کې د بندو لارو د خلاصولو غوښتنه کړې. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو یو هسپتال باندې بمباري کړې. او د خبرونو تفصیل، د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر اتاتارړ وایي په شپږشتم آئینی ترمیم د موافقې راوستلو لپاره هڅې کوي. وفاقي وزیر نن په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د قومي اسمبلۍ غونډه نن ماښام 2 بجو ته ځنډول شوي. نوموړي ادعا وکړه چې د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د اسمبلۍ غړو شمېرې پوره شوي، خو د دې باوجود دوی کوشش کوي چې د مشاورتي عمل مخه ونه نیول شي. د ده په خبره ځکه چې باید ټول سیاسي ګوندونه په آئینی بدلون په اعتماد کې واخیستل شي. بلخوا د بلوچستان د شل پاټۍ منګل للی مشر اختل منګل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې کله به هم د طاقت په وسیله په خوپیه طریقه د راوړل کیدونکي دغه آئینی بدلون برخه نشي. نوموړي په وسته په اشاره وویل چې آیا دا آئینی بدلون خو د هغو خلکو له وجې نه کیږي چې د په خبره له چا څخه چې همیشه آئین ته خطر وي. بلخوا پرون د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل که حکومت د آئینی ترمیم لپاره د پارلمان د غړو د زورونې لړۍ نه ودروي، نو په دغه اړه به د روانو خبرو ترڅو څخه بهر شي. فضل الرحمن له دې وړاندې د سپتمبر په 1 ویلي وو چې د یاد آئینی ترمیم مخالفت ځکه کوي چې د لارې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت په اوستا زیات واک ورکول غواړي. بلخوا د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د قومي اسمبلۍ غړي او دفاع وزیر خواجه سیف نن په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د آئینی ترمیم هدف د پارلمان بالادستی قائمول دي چې د رنګ ټول ادارې په خپلو حدودو کې دننه کار وکړي. د خبر پښتونخوا په کورما ضلعه کې د شیا مسلک مشرانو په سیمه کې د بندو لارو د خلاصولو غوښتنه کړې. تر هغې وروسته دا چې د اکتوبر پر 12 وسلوالو له سدینا غوزګړۍ ته د مقبلو د ګاډو پر قافله برید کې 10 کسان ووجل او 300 زیات نور جوبل شول. تر دې وړاندې هم په دغه ورځو نه پېژندلو وسلوالو د کنج الیزو غره ته تللي 3 کسانو باندې ډزې وکړې او هغوی یې جوبل کړل. تر پیښو وروسته په کورمه کې حکومت د تګ راتګ ټولې لارې وتړلې. ځای اوسیدونکي وایي د لارو بندېدو ورته ستونزې جوړې کړې دي. په پړچنار کې یو ځایي مذهبي عالم مولانا نور حسین نجفي د اکتوبر په 13 یوې غونډې ته وویل حکومت دې تړلې لارې خلاصې کړي. د لارو بندېدو وروسته په براکورم کې سنیان هم په کورونو کې بند پاتې دي. ځای انتظامی د دې غوښتنې په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د شیا مشران او ځای انتظامی ترمنځ خبري روانې دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار دکاندارانو د مارکیټونو مالکانو له حکومت د خپلو توانونو غوښتنه کړې. د میرانشاه بازار د دکاندارانو اتحادیې مشرانو د اکتوبر پر 19 مشال ډوته ویل چې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب عملیاتو کې د دوی ټول بازار خراب شوی وو چې حکومت ورته د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه. دوی ویل سربیره پر دې چې تیر وفاقي حکومت د دوی د معاوضې لپاره 1.5 ارب روپۍ جاري کړي او د دوی د تاوانونو سروې وشوي، خو تر اوسه ټولو دوکاندارانو ته خپل پیسې نه دي ملاو شوي. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته د ړنګو دوکانونو معاوضې زر ورکړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم د اکتوبر پر 19 مشالې ډوته ویل چې تر 3000 زیاتو دوکاندارانو نو د موازی چکونه خستی او د پاتې نورو شوخه 4000 دکاندارانو لپاره چې کله صوبای حکومت پوندونه جاری کړي نو هغه ته به هم خپل برخه ورکړل شي. د جنوبی وزیرستان وکیلان او ټانک اوسیدونکي وای په سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له امله د عدالتونو له ټانک څخه ډیر اسمل خان ته منتقلېدو یې کار او ورځنۍ چارې اغېزمنې کړي. د جنوبي وزیرستان د وکیلانو مشر ایډوکیټ شرپا مسید د اکتوبر په 13مه مشال ډوټ ویل چې دوی غوښتنه وه چې دوی هډکوارټر د وزیرستان ته منتقل شي، خو د خراب امنیتي حالاتو له امله د شلو ورځو راهیسې د جنوبي وزیرستان او د ټانګ ضلع عدالتونه له ټانګ څخه ډېر اسمل خان ته منتقل کړل شوي. د ایډوکیټ شرپا په خبره له حکومت یې غوښتنه ده چې عدالتونه دې خپلې سیمې ته راوستل او ورته امنیت ورکړل شي.
امید غوښتنه دا دو چې د امن جمهوریتیا د ریاست تو د حکومت یغه د پورا موجوده حکومت صوبایي مرکزی او د میش سکیورټی ادارې د مکمل ناکام دي.
شرپا مسید د لکه وکړه که غوښتنې ونه منل شوې نو د اکتوبر په درویشتمه بعد ضلع اوسیدونکي په احتجاج مجبور شي. پټان کې انتظامي چارواکي د نوم نه خودل پشد مشال ډوټ ویل چې امنیتي ادارې او پولیس په سیمه کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر 15مه سهار وختي د بیت الحیا خارګوټي انډونیزیایي هسپتال محاصره کړ او ورباندې بمباري کړې. د هسپتال مشر مروان سلطان ویل چې اسرائیلي ټینکونه ټولو غاړو ته ولاړ دي، برېښنا یې پرې کړې او ورباندې بمباري کړې. د غزې د روغتیا وزارت ویل چې اسرائیلو د هسپتال پورتنی پوړ په نښه کړی چې پکې د طبي کارکوونکو سربېره تر څلوېښتو ډېر ناروغان او ټپیان موجود وو. اسرائیلو د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه او وایي چې په عملیاتو کې د حماس جنګیالي په نښه کوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله ګرځولې. د تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو او دلتا سیز مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ واو او ری حکومت وای په آئینی ترمیم د اتفاق راوستلو لپاره کوششونه کوي، بلخوا پاکستان تحریک انصاف د دغه ترمیم خلاف احتجاج کړي.
ایمان داو چې په دستور کې کوم ترمیم کیږي دا غیر آئینی دی.
د کورمې مشران وای په سیمه کې د حکومت بندې لارې خلاصې کړي. د دوی په خبره دغه لارو تحفظ د حکومت ذمہواری ده.
حکومت روډ ستلې ته کور دے، روډ خل سوالې ته کور دے، ای روډ حفاظت ته کور دے. مولټ نه اورو، مو سبا سبا اورو. حکومت هم صدا روډ به کولوکا.
په میرام شاه کې د ړنګو دکانونو مالکان وای حکومت ورته معاوضه ورکړي.
میز د بلا سرونه نه پرته میز د اپیل کی چې خدای د پر میشته د خپل معاوضه روکي چې میز د خپل کاروبار روان کی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونو کې اهم واردله چې په شپږویشتمه آئینی ترمیم د موافقه لپاره حکومت وایي چې کوششونه کوي، بلخوا بیا د بلوچستان د شل پاټۍ منګډلې مشر اختر منګل ویلي چې کله به هم د طاقت په وسیله په خوفیه طریقه د راوړل کیدونکي دغه آئینی بدلون مخه دغه آئینی بدلون برخه جوړ نشي. د براچال کې دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تر دې مخکې د سپتمبر په 28مه ویلي بو چې د یاد آئینی ترمیم مخالفت ځکه کوي چې د لارې یې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت په واسطه زیات واک ورکول غواړي. بلخوا د حکومتي ګوند مسلم لیگ غړي خواجه سیف ویلي دي چې د آئینی ترمیم هدف د پارلمان بالادستی قائمول دي. لا هم د دغه آئینی ترمیم په اړه ډیر معلومات نه دي په ډاګه کړل شوي. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې ل خپل خبریال راشد خټک سره. خټک صاحب، سړی مشي او څه معلومات لري په دې اړه باندې؟
مننه. دا څه د چې په آئین باندې د ترمیم باندې د موافقې لپاره خو کار روان دي، خلاصه شوی نه ده. پرون راسه سیاسي ګوندونو مشران د یو بل سره ویني د حکومت له خوا چې د نوید کمر او بلاول بټو اسحاق ډار او د کسان زیرا زی د مولانا فضل الرحمن سره ویني د پی ټی آی د مشرانو سره هم لیدل دي، د اتول منګل سره هم لیدل دي. خو لا تر اوسه په یو مسوده باندې دوی داسې اتفاق نه دی کړی چې ټولو ګوندونو په اتفاق کړی وي. البته اوس لکه سات مخ کې چې دوی کوم اخريني لیدل وشول نه پای کې بلاول بوټو د مولانا صاحب د ګوند جمعیت العلماء اسلام مشرانو ول چې موږ اصل په سلام متفق یو په دې یو مسوده باندې خدا هغه مسوده نه د حکومت تیار کړي و بلخوا د تحریک انصاف مشرانو ول چې موږ د خپل ګوند بنسټګر چې د عمران خان چې پاډیاله زندان کې بندي دي چې هغه سره مشوره نه کړي موږ د دې مرسته نشو کولای نو هغه د پاره بیا په اډیاله زندان کې په بندیارو سره د لیدو باندې بندیز دي دوه ورځې نور هم لا پښته پکې هغه د پاره بیا خصوصي ځانګړي اجازه واغسته هغه ورغل ورسره ویل د خو چې بیرته راغله نو چې موږ ته نور وخت پکار دي او هغه وای عمران خان وای چې زما د ګوند نور کسان عمر ایوب شبلی فراز او الیمین ګنداپور د راشي ما سره د وینې زغه سره هم مشوره کوم نو دا هلې زل روان دي او پدې کې د کابینه چې کومه ده د حکومت هغه هم لا منځوري نه دا ورکړي پرون و بجې د هغه غونډه وونه شو بیا سهار نه نیمه بجې وونه شو بیا دوه بجې وونه شو نو تر اوسه غونډه نه شو چې پې کې مسوده چې دا هغه منځوره شي چې دا کومه مسوده ده حکومت چې کومه مخکې مسوده راوړي و او کومه چې رسنۍ تر رسیدلې و هغه داسې و چې یو بل عدالت په جوړوي فدرالي آئینی عدالت په جوړوي چې هغه به صرف آئینی او سیاسي قضیه اوري او د دینورو مسلو سره بیکار نه وي او کم موجوده چې دغه د ستره محکمه د سپریم کورټ دا به صرف دغه د عام خلکو دغه اوري قضیه اوري بیا مولانا فضل الرحمن په هغه باندې اعتراض وکړ او وس دوی وایي چې بل دغه چې کومه ده چې دغه کم
مسوده راغلی دي آئینی مسوده
آئینی مسوده چې کم تفصيلات راغلی دي دویم چې کومه ده چې پیپل پارټي وایي چې دا زمونږ د مولانا فضل الرحمن چې زمونږ په شریک ده بلکې نون لیگ هم وای کم چې وقدار غوندې چې ده کې زمونږ انپوت هم شته نو په هغه کې وای چې په دغه سپریم کورټ کې به یو بنچ جوړیږي یعنی بل عدالت بنی البته د آئینی درخواستونو قضیو او عریضو اوریدلو د پاره به یو آئینی بنچ جوړیږي چې هغه به حکومت جوړی یعنی پارلیمان به جوړی د ججان به هم پکې وي نور چارواکي به هم پکې وي د پارلیمان غړي به هم پکې وي او کمیټي به وي هغه کمیټي چې د پارلماني کمیټي هغه به د سپریم کورټ چیف جسټس چې کم دی کنه د ستره محکمې قاضي القضات د هغه د مقررولو پریکړه به هم هغه کوي او د سپریم کورټ ته نورو ججانو دغه چې دی مقررول هغه به هم جوډیشل کمیشن کوي خو د جوډیشل کمیشن د جوړښت چې دی د دې د بدلولو تجویز هم دی یعنی په خواخو په دې کې ټول واک ته ججانو اوس ته ښکاری چې دوی پارلیمان او حکومت ته هم په دې کې واک ورکوي خو خبره دا ده چې په دې لا دغه نه دی شوی اوس که د ټول ګوندونو په دې راځ نه شول نو دا امکان هم لري چې حکومت بیا د زور د لارې نه د نورو ګوندونو غړي مات کی د غوی رائے ځان سره کی او هغه رومبای دغه چې د مسوده کما هغه منزور کی
ها خټک صاحب اختر منګل کما د بی ان پی مشر دی هغه نن دا خبره کړی ده چې د دې مسوده چې دا هغه حکومت نه پډاګه کوي بلکه هغه دی پور راغلی دی چې دی کې بدای څه خبرې وایي چې ځکه حکومت بډا کول نه غواړي او بل هغه دا تور هم لګولې دی چې آیا دا خدا سي نه ده چې ګینه د حق خلکو په خوا خمانه دا آئینی ترمیم کول غواړي حکومت چې څوګل آئین څه خیریږي لکه په اوسه اشاره کړي نو دا ستاسو په خیال باندې دغه اتفاق رای ولی نه راځي او کفرس کته سویل چې د څو ګوندونو یا د څو مغه ترمنځ راغلي سیاست والاو ترمنځ نو به دغه منځوري ته ولی نه وړاندې کیږي
نو لا نه دی راغلی اتفاق ولا ځکه نه شوی چې دا خو آئینی ترمیم دی او په آئینی ترمیم کې خو خلک په یوه کما په یو فل سټاپ او په یو ټکی باندې غور کوي دا دوی چې څنګه ویل دا دغه څه خوره شوی نه ده یعنی دوی چې وایي چې موږ ته نه ده خول شوی موږ سره نه ده شریکه کړی شوی دغه څه نه دی شوی چې په دې باندې داسې یو جامع باس وشي داسې باس په نه ده شوی حالانکه آئینی ترمیم باندې خدا په کار وي نو ځکه نه کیږي بل د دوی چې کم تور لګوي چې په زور زبردستۍ باندې زمونږ غړي ماتي یا زمونږ دوی هغه دغه نوم یاد کړه خپل سنیټر شته نسیمه چې دغه خاوند یې پورته کړی دی نو دغه الزام صرف دوی نه لګي دغه تور د پی ټی آی تحریک انصاف له هم لګي بلکې د مولانا فضل الرحمن هم دغه خبره وا سور زمخ کې په سنیټ کې دغه مولانا تو رحمان او غفور حیدری او خپل مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې په زور باندې دوی کول غواړي نه شي کولای او دوی زمونږ غړی چې دی هغه عبد شکور ته اشاره کول هغه سنیټر دی دا جینوای چې هغه سره زمونږ رابطه نشته خو بیا په دغه کې کمی سملای کې تولا ترړ کم چې د اطلاعات وزیر دی هغه ویل چې موږ څوک هم نه دی پرته کړی او دا خلک چې دی دا د تحریک انصاف ول خلک په پښتونخوا کې دی په خبر کې دی دوی ساتري دی بیا اوس خواجه آصف هم ویل دفاع وزیر چې کم دی چې مونږ څوک نه دی پر تکړی، دا خلک پر ابته کې دی، ټلیفون نه هم شته او په خپل کورونو کې هم دی.
سم،
نو مونږ په زور باندې کول نه غواړو، که په زور مونږ کول غواړو نو څه کولی شو؟
بالکل خواجه صاحب، دا خبره هم وکړه چې د دې آئینی ترمیم هدف او پارلمان داغه بلدستی قائمول. ډیر زیات مننه راشد کټک صاحب، خو وخت ورته است، ډیر زیات مننه. اردن کو هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې پاکی حکومت غواړي نن آئینی پیکیج د منځلوري لپاره کابینې ته وړاندې کړي، پرون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د سوري لاندې په پاکستان کې احتجاجي مظاهرې شوې. په پیښور کې هم د تحریک انصاف پلویانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او د آئینی ترمیم پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه. پړې نور تفصیل سیمې د مشال ډیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
داغ گنا د پی خبر پریس کلب مخته د پاکستان تحریک انصاف ته پلاویان دي چې د ګوند مشر عمران خان د جیل نه دارا خوشي کولو او پاین کې د مجوزات ترمیم او د عمران خان د ملاقات د بندولو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د اکتوبر په 13مه پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ضلعو په سطح احتجاجي مظاهره وکړي. د پیښور په مظاهره کې شریک اکرام کټانه مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت په آئین کې کوم نوی ترمیم راوړي د هغه مخالفت کوي، ځکه چې د دې ترمیم سره به آئین نور هم کمزوري شي.
ایمان دا چې په دستور کې کوم ترمیم کیږي دا غیر آئینی دي، او د دستور کوم جمهوری او د انساني حقوق کم نشانی دی، کم نخی دی، هغه میټاول د ملک یو جمهوریت نه اباسل دی او امبیت طرف وړم دی.
د مردان کالج چوک کې د پاکستان تحریک انصاف ضلعي مشران او پلاویان دي چې د عمران خان او ګوروداني او د نورو پلاویان د جیلونو نه درا خوشي کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. دا مردان په مظاهره کې شریک جان علم مشال ریډیو تول چې حکومت د عمران خان په ملاقات پابندي لګولې ده، کوم چې غیر آئینی کار دی، باید حکومت دې خپل پریکړه واپس واخلي.
تیره تقریبا سیوا ورځی اوښولې او عمران خان ته هیڅ قسمه رسایي نشته، هیڅ قانوني لارې بندې دي، او تا وکیلان ایون چې دغه خويندې هغه په دغه بندشي کې بندیوان شوی دي.
د پاکستان وفاقي کابینې د اکتوبر په 13مه پاین کې د مجوزات تبديلې په اړه اجلاس راغوښتو چې بغیر د فیصلې پایته ورسید. د مردان په احتجاج کې شریک د پاکستان تحریک انصاف مشر ساجد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د آئینی ترمیم په ځای صوبو ته د هغوی حق ورکړي چې عام ولسته بنیادی اسانتیاوي ورکړي.
په دې ملک کې نه قانون شته، نه قانون منن ولا څوک شته چې کوم قانون ومني. یو سړی عمران خان تقریبا د تیر شوی 1514 میاشتونه بے ګناه په جیل کې پروت دی، دا ټول خاندان په جیل کې پروت دی. صوبه چلیږي په څه باندې؟ صوبه خو په پیسو باندې چلیږي. زمونږ د مرکز سره رائلټي پرته ده، اوس پورې مونږ ته د خپل رائلټي غو پیسې نه ملاويږي، نو صوبه مونږ خیر په څه باندې وچلو.
عمران خان د 13-15 میاشتو راسي په جیل کې دی او ګڼي مقدمې پرې روانې دي. پاکستان تحریک انصاف لدیړوان دي هم د عمران خان د خلاصولو لپاره په سوابې لاور او راولپنډې کې احتجاجي جلسې کړې دي او ویلي دي چې د عمران خان تر راخوشي کېدو به احتجاجي تحریک جاری ساتي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعهګانو، سنیانو، مدني پالانو له حکومت غوښتي چې پاړه چنار ته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي، ځکه چې له 13 ورځو راهیسې خلک لړې رستونو سره مخ دي. په پاړه چنار بازار کې د مقامي خلکو په وینا د خوراکي توکو او د امروزه ژوند شیانو کمی رامنځته شوی. په کورمه کې 13 ورځې وړاندې د مقبلو پر قافلې تر بریدو وروسته د سیمې حالات خراب شوي دي. په هغه برید کې 19 مسافر مړه او 300 زیات زخمي شوي وو. په سیمه کې د برید وروسته لارې تړل شوې، بلکې حکومت پر موبایل انټرنیټ اهم بندیز لګولې. مقامي چارواکي وایي د ستونزو هوارولو هڅه کوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډو خبريال طارق ورغزی را کوي.
د کورمې شیعهګانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په سیمه کې موجود ټولې د تګ راتګ لارې زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص کړی شي. په پړاچینار کې دینی عالم مولانا نور حسین نجفی د جمعې پرز یوې غونډې ته د خپل خطاب پر وخت ویلي، په سیمه کې د مقبلو پر قافلې تر شوي برید پاس لارې تړل کېدلو سره دوی ته تحفظ په ورکولو د حکومت پالیسي ته حیران دي. نجفی وایي پر مسافر شوی برید یو شخصي اقدام و، خو لارې باندې بندولو په صورت کې ټول کام ته سزا ورکول کېږي چې دا ظلم نور نشي برداشت کولای.
حکومت روډ ستلې ته کور دے، روډ خل سوالیا ته کور دے، روډ حفاظت ته کور دے، روډ کې څوک دشتګر نه کوي یا غوی لوس تړل غوی لوس نیولې ته کور دے. حکومت دې ته ذمہ داری ده، دا ته یو تو باندې د عوامو حفاظت یو امانه ده. زه ته برپور مطالبه کوم چې دا روډ سره زر نظر خل سوال شي. سبا مو غواړو، بلکې مولیت نه غواړو، مو سبا سبا غواړو. حکومت هم دا روډ وکولوکا.
د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج الیزوپول سرانز دی لاغوزګړی د ساده پلو روان د مسافرو پر قافلې برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تلسو زیات زخمن شوی. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته ورغلي د شینګک درې تنان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بند دي، بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو کې مسورا پاتې دي. د شاه دولت خیلو یو مدني فعال لیک حسین پر 19 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي، د سیمې لارې له اتو ورځو پر مکمله توګه تړل شوې چې ورنه عام ولس ستونزمن دی.
دی روډ بندش وجنا دی مو په بازارونو کې دی خوراک او هسپتالونو کې دی میډیسن کلات راغلی دی او ټول نه زیات کوم متاثر شوي دی. هغه مودو سکولو بچی دی چې هغه د پټرول نشتوالي وجنا خپل سکولو تاګ نه محروم پاتې شوي دی. او یو بحراني او انساني المیه روانه دی، یو بحراني کیفیت دی او ډیر شدید مشکلات عام دپاره.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان ګډه پاتې کیږي او هغلتا چې کله هم نخوخه په خرمنست شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلی ولارو تګړه تګو دريږي. په سیمه کې پر شلم ستمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر زمکو مورچې جوړول په خبره جګړه تر پلي دلو هغلتا ټوله تګړه تګلارې تړل شوی. کڅو هم دواړه فریقین پر دزبندی تر متفقې دلو پس لا نه ورځو روانه جګړه ودرول شو، خو تړل شوی لارې بیا هم خلاص نه کړی شوی. په سیمه کې هر ورځ قافله بوتللو په ذریعہ حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په ارزی بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کاروان د برید لاندې تراتلو پس یاد سلسله منقطع شوه. په پیرکایم کې میش د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار پر 13 اکتوبر د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي، پر دوی دا الزام دی چې تر برید پس هغوی پر شیاګانو لارې تړلې دي. حکمتیار زیاتوي که سو قربان دي لخپلې یاري ناراضي نو پر دغه څه نشي ویلې. البته د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر په نخه کولو تر شوي اقدام پس د سیمې حالات ورته بلخوا د سیمې حالات بیرته ښه کولو په خاطر د شیاګانو پر خپلو کې او د حکومتي مشرانو سره جرګې روانې دي. پر 18 اکتوبر د شیاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په تازه پیښه کې ملوث د شینګک نستی کوټ او کونجلیزو نهویش مطلوب کسانو په شمول د درش په تونورو یو لیست حواله شوه. د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود یاد لیست د حواله کولو پر وخت ځایی مشرانو ته په خپل خطاب کې ویلي، پر ځای ده چې حکومت د هغه کسانو نیولو لپاره خپل کاروایی شروع کړي ورته ټول مطلوب کسان دي پر ازمندي حواله شي. مسعود زیاتوي نغواړي چې د سیمې حالات نور خراب شي او یا د مطلوب کسانو پر ضد عملیات د شروع کېدلو په ترڅ کې عامله سو کړيږي. تاریخ ورکزه مشال رادیو په خبر
مشال ډیټو هغه سره اوس راځي یو بل موضوع ته د خبر پښتونخوا ټانک او سویلي وزیرستان وکیلانو ویلي چې ډیر رسمل خان ته د عدالت منتقلولو لوجې ډیر ستوند سره مخ دي. د سیمې ځینو وکیلانو د اکتوبر په 13 مشال ډیټو ویل چې امنیتي حالات لوجې د سیمې عدالت ډیر رسمل خان ته منتقل کړي دو ضد یې احتجاج اهم کړي. دوی له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیتي حالات ښه کولو لپاره اقدامات وکړي، خو د ټانک ضلع چارواکي وایي امنیت ته ژمن دي او په دې لړ کې اقدامات اهم پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسجد راکوي.
د ټانک ضلع اوسیدونکي او د سویلي وزیرستان وکیلونه د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناسم امنیتي حالات په وجه یې د ټانک ضلع نه عدالت ډیرا اسماعیل خان ته منتقل کړي شوی دي، چې په وجه یې د ضلع اوسیدونکي ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلي وزیرستان ضلع وکیلونه مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید په دغه براکشه ویایي،
د جنوبی وزیرستان چې په ضلع ټنګ شت دلاتینه وی هغه یوړل د رئیس اسماعیل خان ته چې حالت خراب دي نو موږ د احتجاج شریک عدالتینه تم تاله ول ټول د عدالتي ریکارډو مشور کو د ضلع ټنګ او د ضلع ساوت وزیرستان د ډوړ چې څومره هغه ریکارډز دي دا موږ وکیلونو وی شور کړی دي موږ لی خان ته نه پرېږدي خو څنګه چې جون صاحبون تللی دي په لی خان شنوستي او راته ارزي تور چار کو وزیرستان د ټنګ وکیلونو هړتال نه پېښ کیږي او موږ غوښتنه دا دو چې د امن جمهوریت د ریاست تو د حکومت یغه د پورا موجوده حکومت صوبایي مرکزی او د میش سکیورټي ادارې د مکمل ناکام دي
د ټنګ ضلع امن جرګې مشر مولانا نقیب بیٹانی خبره هم وروي
موجوده ڈی سی پاتا کیجیے سیکٹر کمانڈر پاتا کیجیے اور سرا ور سرا بجلی پاتا کیجیے عدالت کم ججان دی دمرے زیادہ بدا منی خود نا کہ دور تحفظ مستا کدر تحفظ نہیں خود یا خود رجسٹر نہیں ہے اور دغنور خلق تو بنی ڈی پی اوستا نمول اولا مطالبہ دا سی جج پاتا سی دا جج حکومت اکلیس تا
د ټنګ ضلع انتظامیه یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالات شکاولې د پورا پولیس او پوز په شریکه ګامونه پورته کړی دي خو د ټنګ ضلع مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې که حکومت د رئیس اسماعیل خان نه ټنګ ضلع ته خپل عدالتي نظر منتقل نه کړل بیا وو د اکتوبر په درویشتمه د ضلع اوسیدونکي وو په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اردن خور ازو بلی موضوع تھا دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا امریکہ لولس مشر جو بائیڈن غختی ہگا پاکستان میرمن لبند خوش کری چھ دا اوگ دا قید دا حکم پا اساس پزندان کے دا په دې اړه یو پاکستانی مدافع وکیل پروند پاکستان جو محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات یې په دې راپور کې اوري
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیه صدیقی چې په شپږتیا کال باندې محکومه شوې ده له حبس څخه خوشی کړي میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړوند قضیه کې په متحده ایالاتونو کې محکومه شوې په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغې محکمې ته وړاندې کړ چې د عافیه صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه یې څېړنه کوله عافیه صدیقی د اعصابو تجربه کاره متخصصه ده چې په 2010 کال کې په څو قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه وپیژندل شوه او په حبس محکومه شوه پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د مدعی خالد شیخ محمد لوراره سره واده وکړ او له متحده ایالاتونو څخه ووتله عافیه صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یو نښته کې ټپي شوه عین شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 14مه یې استولی او اسوشیټډ پریس خبری اژانسی یو کاپی ترلاسه کړې ده ویلي چې میرمن صدیقی 14 کاله په حبس کې تیر کړی دي او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړې سره په زندان کې لیدلی او له هغې سره د چلند له کبله یې سخته اندېښنه ښودلې ده د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکی او رواني روغتیا چې هسې هم خنه وه ناوړه اغیز کړی دی په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیه صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړې په زندان کې ځان ووژني شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیه د خور غوښتنلیک د عافیه د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشي کړي نوموړی زیاتوي چې د دې زندانی میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي د عافیه صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شوه او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې و مشرف د سپتمبر د 11مې د حملو پر مهال پوځي واکمن وو چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لاسګونه کسان ونیول او بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالتونو ته وسپارل.
مشال دې ته وګورئ چې تاسو د اپیا صدیقی په اړه راپور واورید. احمد تکل تاسو ته وړاندې کوو وخت شوه شپږ نیم بجې. نو د دې غړې د مهمو خبرونو لنډیز ته وړاندې کوو. د اطلاعاتو او نشریاتو پاخی وزیر تاتارړ وای په شپږشتمه باندې ترمیم د موافقه راوستلو لپاره هڅه کوي. پاخی وزیر نن په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د کمی سمري غونډه نن ماخام وو بجو تا ځنډول شوې ده. بلخو د بلوچستان نشل پټه منګل للی مشر اختر منګل نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې کله به هم د طاقت په وسیله په خوفیه طریقه د رول کېدونکو دغه آئینی بدلون برخه نشي. د جنوبی وزیرستان وکیلان او د ټانک اوسیدونکو په سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له امله د عدالتونو له ټانک څخه ډیر اسپل خان ته منتقلې دو. د جنوبی وزیرستان وکیلان او د ټانک اوسیدونکو وای په سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له امله د عدالتونو له ټانک څخه ډیر اسپل خان ته منتقلې دو یې کار او ورځنۍ چارې غیزمنې کړي. د جنوبی وزیرستان د وکیلانو مشر ایډوکیټ شپا مسجد د اکتوبر په 13مه دغه څرګندونې له مشال سره په خبرو کې وکړي. د خبر پښتونخوا په کورما ضلع کې د شیا مسلک مشرانو په سیمه کې د بندو لارو د خلاصولو غوښتنه کړې. دوی دغه غوښتنه نن له مشال سره په خبرو کړي. دا تر هغه وروسته چې د اکتوبر په 12مه وسلوالو له صدې نه غزګړۍ ته د مقبلو د ګاډو پر قافله برید کې 19 کسان وجل او تر 100 زیات نور جوبل شول. تر دې وړاندې هم په دغه ورځ نه پیژندلو وسلوالو د کنجلی زوغره ته تللي دریو کسانو باندې ډزې وکړې او هغوی یې جوبل کړل. اوردونکو خبرونه مو له مشال اړې واردل. په دین مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو ته چې د اسرائیل حکومت وای نن شنبه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د کور پر خوا یو بی پیلټ الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چاته مرګ جوړه نه ده خوښته. د ایران رهبر اجمره کړي چې حماس ډله به د خپل رتبه مشر تر وچل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله یو ترهګر ډله غني. بلخوا د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د اسرائیل د شمال پر لوري توغندي وشتلې دي. تفصیل هم دې راپور کې.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ جوړلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلی یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوی و چې نه نتنیاهو او نه میرمن هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ جوړه نه ده اوښته. دا پیښه داسې وخت سوی چې د ایران لملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثی اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندۍ ویشتلې و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیی سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احترا ګڼل کېږي تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لورې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي وشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جنیا کې د دې حملې هدف یو موټر و. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
له د می مخکې تاسو راپور واورید چې د غراز د اسرائیل د وزیر اعظم د کور پر لور ډرون توغول شوی دی. او سمرزو بلې موضوع ته سیمه ترزو د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دوکاندارانو له حکومت غوښته چې حکومتي ژمنو باوجود ورته د غیزمن شو دوکانونو معاوضه نه دی ملاو شوی. د بازار اتحادیې مشرانو مشالې ډوته ویل چې پوځي عملیاتو کې میرام شاه بازار په بشپړ توګه ویجاړ شوی او خلکو ته لوی تاوانونه اوښتي. دوی ویل چې د بازار بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته فنډونه رسیدلي خو عملي اقدامات نه پورته کوي. میرام شاه بازار کې شاوخوا شپږ زره دوکانونه دي او پوځي عملیاتو پر مهال ورته زیانونه اوښتي وو. مقامي چارواکي وایي چې له 3000 کسانو زیاتو دوکاندارانو ته معاوضې ملاو شوي او د سروې هم روانې دي او نورو کسانو ته به هم ډېر زر معاوضه ورکړل شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دوکانداران او مارکیټونو مالکان ګیلمن دي چې کلونو پس هم ورته د تاوانونو جاري شوې معاوضې ملاو نه شوې. میرام شاه بازار ضربیازه په عملیاتو کې په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوی وو چې د خلکو د ستنېدو پس حکومت د ړنګو کورونو او بازارونو د تاوانونو معاوضو د ورکولو ژمنه کړې وې. د دوکاندارانو اتحادیه مشران وایي چې تر شوی وفاقي حکومت چې ورته یو نیم ارب روپۍ معاوضې پیسې جاری کړې هغه هم صوبایي حکومت لټولو دوکاندارانو ته نه دی ورکړې. د بازار دوکاندارانو اتحادیه مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې په نن سبا ور باندې کالونه تیر شول خپلې معاوضې نشي اخستې. د توانونو شمیر او تصدیق هم حکومت او فوز مشرانو خپلا کړي.
2018 نه چې میز غلی دی میز بزور ډنګ پرتا میز ډیټا یې جوړ کړی دو 6969 اس دې ته پیسې ورو غلی دی او پکې به کې څه پرتی دی میز ته ملوي جنا کله یو ته سیناتی کا کله بل ته سیناتی کا او خو ایسا چې میز ډیر ستړي کړی میز د بلاو سرونه نه پرته میز د اپیل کی چې خدای دې پر میز د خپل معاوضه روکې چې میز د خپل کاروبار روان کی.
د یادې اتحادیه چیرمن ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې بازار په مکمله توګه ډنګ شو. نن هم د خلکو جایدادونه ورک دي لګ ډیر چې ورته د توانونو معاوضې جاری شوي کالونو پس هم چې کو نه ورته نه ویشل کیږي.
میرم شاه بازار په مکمله ختم شوی وو که دمره پرې لنجې جوړ شوې دي سړی ته خپل داز پاته نه لګي چې ودره عمودي کو نه همو ځای چیرته وو. اذن اورستیا میجو د دوی سره جرګې مرګ وکړلې چې 1969 ډیټا مې جوړ کړل څه کام سل ور دره د کنه پیسې د نن طریقې پر پوتی دي د وفاق نه چې کیمه پیسې په مخشه بجټ شه په سوي وي یو نیم عرب ریپای یو زی 54 دی کین وروکل بل دی چونت سے دیکھائی نہ رکڑلو جو نیم کور پیراش والو چھ میں صبح ولا مشتا نہ رکاوی مشتا کنا دئی سر اخشینی بی دئی وے چھ پسو باشی ری پین نشتا بی مشو تو چھ مشتا کی میری پے رو ولجی دی اخ رکو دئی مشتا دے بنے نہ اشارو خولی مشتا اخپل پیسے رکاوی نہ.
د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم د دکاندارانو دغه غوختنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې صدا پاسا درې زره دکاندارانو ته د ماویزو چکونه رسیدلی د نورو لپاره هڅه کړي څنګه هم چې صوبایي حکومت نه ورته د ماویزو فنډ جاری کیږي.
اپریشن زربیازب کې کوم نقصانونه شوي وو د دې کې د صوبایي حکومت ډیسټریکټ اډمنستریشن ډیر زیات غسر لګیا دا انټرست سره تقریبا 3000 نه زیات افیکټډ کسانو ته چکینه ملاو شوې دي چونکه دا ټول فنډ د فیډرل ګورنمنټ ته راځي نو صوبایي حکومت فیډرل ګورنمنټ سره هم ډیر زیات په رابطه کې دا او ان شاء الله ډیر زر به نور فنډ نه هم راشي. په روزانه په هغه باندې مونږ لګیا یو چې کومه سروے دی اہم مکمل او کم کیسی ندی اہم ہوں پشاور تاستو نو انشاء اللہ ڈیر ضربا دے نارتھ وزیرستان تا دے جنگیوں پو آغا چکم نو کاروبار دے ازم کو نقصان رسے دے لینو انشاء اللہ ڈیر ضربا دا پیسی مردو تا حوالہ کو
ضرب عذب عملیاتو کے میر علی میرام شاہ و دا تاخیل بازارو نڑنگ شوی ول چه دا حکومت او دکاندارانو پا وینا میر علی بازار دکاندارانو تا معاوضه رسیدلی د میرام شاہ شپږ زره نه سوه یو کم اویا دکاندارانو کې څه د پاسه درې زره دکاندارانو معاوضه اخستې نور پاتې دي او د داخل بازار متاثره خلک لا ټول د معاوضو پاتې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته غوږستی د خبر پختونخوا د کرکلی څانګې د یوې نړیوالې غیر دولتي ادارې په مرسته په پېښور کې یو نیم سل ښځو ته د ټنلونو د لارې د سبزیانو د کرلو تربیت ورکړې دي. د دې پروګرام د لاندې ښځې په خپلو کورونو دننه د نوې ټکنالوژي په وسیله د سبزیانو کر کولی شي او د خپلو کورنیو مرسته کولی شي. دې ښځو ته د کروندې لپاره تخمونه او نور اړین سامانونه هم ورکړل شوي. د پېښور سوړیزۍ پایا مسرت بیبي هم دغه تربیت ترلاسه کړې او په یوه مرله ځمکه د ټماټرو د کرلو نه یې د شل مرلو هومره پیداوار اخیستې. پړې تفصیل د خالدانیا سپدی راپور کې.
د پیښور سوړیزۍ پایا مسرت بیبي هم هغه یو سل پنځه اویا ښځو کې شامل ده کوم چې تربیت نفس کرونده شروع کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې مسرت بیبي اوی یوه مړله کې کور کې ټماټر کرلی کوم نه چې ورته د شلو مړلو پورې پیداوار شو.
مونږ ته دا چلو خودلو چې دا تخم دا سیفټرېګانو کې وکړی چا مونږ تخم سیګانو کې وکړلو ځای نه شو تخم یو راته دا طریقه خو ده یو راته دا طریقه خو ده چې مونږ تخم کم بوټی دی کنه هغه مو په پټواره یو کړلو چې کم زیو هغه لاندې تور پلاستک مونږ واچولو نو هغه تور پلاستک ډیر زیات غیا او ګن ون اسم په بوټو کې ونو شو کنه دا مو کړل چې مونږ ته شلو مارلو نه زیات پایدار او رسوله هغه په دی وجه چې یو دی کې ټماټر نه خرابېدل او بل داو چې هغه دانه زیات او کنه
ټنل کوم قسم ټیکنالوژي دا په اړه د موسمیاتی بدلون ماهر اکمل خان وایي
پایپ باندې دا غي سټرکچر جوړ شوی دی پاګه باندې پلاستک واچی پدې کې دنه چې کم دی نو انټری چې کم دی نو هغه چې هوا موومېنټ بند شي او دنه ټمپریچر های شي دې کې چې کم دی اډوانس ټنل ټیکنالوژي هم راغله دا پای کې چې کم دی نو دنه کولینګ پیډز لګیدلې دا یې کې چې کم دی هیټرز لګیدلې هغه خپل ایڈجسٹمنٹ سره چې کم دی ټمپریچر هغه حساب سره چې سونه د کراپ گروت د پر پکاري هغه ایڈجسٹ شي.
مسرت بیبي زیاته کړې دا خاوني د شوګر بیمار دی او کار نشی کولی دی کروندې نه د ماشومانو او د کور نور ټول ضرورتونه پوره کیږي.
ته زما د بچو د سکول خراجات دا ارسه پوره کلو او موږ سره منډیم لکلن د کنشن ملټو فاصلې کې دا نو زموږ د کور خراجات بالکل دی یو ټنل پوره کولې شو که سلور افراد کور وي نو هغه دا یو ټنل داغي اخراجات پوره کولې شي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکې نوملړ کې پنځم نمبر ته راغلی دی. د هلویتاس ادارې ټنل ټیکنالوژي پروجیکټ منیجر منور خان خټک مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دا منصوبه کال 2023 راهسي د خیبر پختونخوا زراعت محکمې په مرستا شروع کړې شوې ده. دی وایي د پېښور اته یونین کونسلو درې سوه لس زمیندارو ته ټنل ټیکنالوژي تربیت ورکړې شوې ده چې پکې یو سل پنځه اویا ښځې شامل دي.
دا ټنل انسټالیشن یا د ټنل لګول او بیا د هغې دپاره د سبزو کر کروندې دپاره هغه مواد ورکول او بیا په هغو کر کروندې طریقو کې زمیندارو تربیت کول نو دا مونږ دوی ته یو مکمل پیکیج ورکړی دی. ټنل ټیکنالوژي کې مونږ د روایتي طریقو نه تقریبا درې ګنا زیات فصل اوپستل شو.
په موسمیاتی بدلون جوړ نظر لرونکو اکمل خان وایي ټنل ټیکنالوژي د وخت ضرورت دی. د دې نه کروندګر ډیر پیداوار کولی شي.
دا سلاد او دا سونه چې کم دی نو دا مونږ چې کم دی نو مارکیټ ته اویلیبل کولی شو. دې کې کار کم دی، پیداوار زیات دی، کوالټی ښه ده، او دا د وخت ضرورت دی چې کم حساب سره د فوډ سیکورټی ایشوز را روان دي، کلایمیټ چینج کم تھریډس دي، نوټنا ټیکنالوژي کې په دې کې دا ارنمنټل سایډ شو، ویجیټیبل شو، دا سونه چې کم دی دا ډېر ضروری دي.
د خوراک نړیوالې ادارې کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان د آبادی 40% خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، او تقریبا 30% خلک د خوراک عدم تحفظ ښکار دي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه،
په لس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په یو بجا
تاندې هیلی،
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په دریو بجو
د مشال مرکه،
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په پنځو بجو. اوردونکو مشال اډیو ته غوږ سی، اوس راځو یو بلې موضوع ته. د بلوچ چګجهتی کمیټې مشران وایي چې په کراچۍ کې په چینایانو د برید نه وروسته د ترګریزت پولیسو د بلوچانو د نیول لړۍ پیل کړې، او په تیره یوه اونۍ کې تر شلو زیات زده کوونکي نیول شوي. د کمیټې غړو پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د برید ذمہوار دی ونیسي او د بلوچان دی نه زوروي. پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د سند کونو چارو وزیر ویلي وو چې پولیس په برید کې ککړ کسانو ته نږدې شوي دي. د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. تفصیل نیاز علي راکوي.
د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او د یادی کمیټې کراچۍ مشر فوزیا بلوچ او نورو د اکتوبر په 13مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال وویل، تیره یوه اونۍ کې یوازې په کراچۍ کې تر شلو زیات بلوچ زده کوونکي پولیسو او د سی ټی ډی پولیسو پورته کړي دي او تر اوسه لا درک دي. د خبری غونډې په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، د اکتوبر په 14مه نیټه په کراچۍ ګلشن اقبال سیمې څخه اته بلوچ د کون کی پولیس اور ٹی ٹی ڈی پورته کړی دی چې تر اوسه یې کورونو ته هیڅ معلومات نشته.
ہمارے 8 اسٹوڈنٹس کو ایک ہی فلیٹ سے لاپتہ کر کے لے گئے.
زمون اتل د کون کی د یو فلیٹ څخه پورته کړل شوی دی. پدې کې پنځه د کراچۍ په هنتون د کون کی دی، یو د اردو په هنتون او دوه د مدرسې د کون کی دی. دوی د اکتوبر په 14 د کراچۍ ګلشن اقبال کې د یو فلیٹ څخه د شپې پورته کړل شوی دی. هغه مهال د پولیسو تر 15 پوری گاڑی راغلی وو چې پولیس او ساده
حکومت تروسه سندی ویلی. خود سن صبح د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار د اکتوبر په 14مه لا جیو نیوز سره په خبرو کې دعوه کړی و چې د سی ٹی ڈی پولیس د کراچۍ په هوائی ډګر د چینایانو په قافلې برید کوونکو ته ډیر نږدې رسیدلی دي، خو نوموړي د نور معلوماتو د شریکولو څخه ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 14مه د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګي برید شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او 10 نور جوبل شوي وو. بلوچ بلتون پالا وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغه چودنې ذمہواري منلې او دایوای کړې و چې د چینایي انجینرانو او پانګوالو په قابله باندې ځانمرګي برید کړې دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا وایي، کومو کسانو یا ډلې چې د کراچۍ هوایي ډګر د برید ذمہواري منلې ده، حکومت او پولیس دې هغوی ونیسي. بے ګناه بلوچستان ځوانان زده کوونکي دي نه زوروي.
جو لوگ ان میں ملوث ہے جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے،
دی وای کوم کسان چې په دغه برید کې ککړ دي، چا چې ذمہواري منلې ده، هغوی د دغه حمله ثبوتونه هم ورکړې دي. باید چې حکومت او امنیتي ادارې هغوی ونیسي، خو د حکومت وسلوالو نیولو ته هیڅ لاس نه رسی. بیا پر امن خلک ځوانان زده کوونکي چې بس بلوچستان وی هغوی لادرکه کوي، او یو ځل بیا یې په کراچۍ او بلوچستان کې په جبري توګه د خلکو د لادرکه کولو لړۍ پیل کړې ده. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې دوی اندېښنه لري چې په تازه ورځو کې پورته کړی شوي بلوچ زده کوونکي ځوانان به سی ټی ډی په جالي مقابلو کې وټني، او یا به د اوږدې مودې لپاره د نورو بلوچستانو په څیر لادرکه کړي. نوموړي د بلوچستان او سند حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې په تازه ورځو کې پورته کړی شوي بلوچ زده کوونکي په کومو جرمونو کې ککړ وي نو مقدمه د پیخکاره کړی شي او عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. بلوس یکجهتی کمیټه د بلوسانو لا درک کولو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي، خو د پاکستان پوز په وړاندې تل دا تورونه رد کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د خزانه وزارت ویلي چې صوبې ته په تیرو 14 کالو کې د ترګریز جګړې لپاره 5.5 ارب روپۍ ورکړل شوي. دا برات حال کې دا چې د خبر پښتونخوا جنوبي ضلع په ځانګړې توګه او نورې سیمې په عمومي توګه د تشدد د مخ په زیاتېدونکو پیښو ښکار دي. دا چې دا پنګې څنګه خرڅ کړل شوي دي او د ترګری په پیښو کې کمی ولې ناراضي، په اړه زموږ همکار شبیر مجان د چارو د شنونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مرکزی حکومت نه ګیله لري چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوی ته فنډونه نه ورکول کیږي او صوبا په کم وسایلو سره د ترهګرۍ ضد جنگ مقابله کوي. خو د صوبې د خزانه وزارت لخوا صوبای سملې کې جمع کړی شوی رپورت ښایي چې کال 2013 راسه تر مارچ 2023 پورې صوبې ته سباندې 1500 ارب روپۍ ملو شوي دي. واشنگټن پوسټ ورسپانه سره کارکونکو خبریال حق نواز وایي د مرکزی حکومت دغه سباندې 1500 ارب روپۍ نه سربېره 13 کلونو کې د امریکا خوا هم پاکستان ته د ترهګرۍ په مت کې 33 ارب ډالر ورکړل شوي دي. نوموړی وایي چې کچر حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره سنجیده نه شو نو موجوده وخت کې خو صرف خیبر پښتونخوا او بلوچستان ځینې سیمې ردی نه اغېزمنې دي، خو اندېښنې څرګندې کړې چې د ملک نورو برخو ته به هم وغځېږي.
خیبر پښتونخوا موږ وګورو ترهګرو سره چې کومه اسلحه په لاس کې ده او کومه ټکنالوژي ده او دلته کې زموږ د پولیس نو هغه مقابله هم نه کېږي. نو ما ته ښکاري داسې نه شعره په صحیح مانو کې هغه پیسې خیبر پښتونخوا ته میلاو وي او که میلاو وي نو په صحیح ځای باندې هغه څنګه استعمال شوي دي. نن هم ستا مطلب که امنیتی ځواکونه دي که پولیس دي هغې لپاره د وسلې هم کموالی دی او اوس هم مطلب دا دی که توجه نه ورکول کیږي نو د هغې زیان او نقصان به د غونډ ملک ته وي، ځکه چې دا جنگ اوس په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې روان دی. که چېرې د ملک نورو برخو ته لاړ نو بیا به وخت تیر وي او زما په خیال د دې زیان به بیا ډېر زیات ټول ملک ته به هم وي.
نوموړی وایي خیبر پښتونخوا او بیا دې کې ورګډه شوي قبایلي ضلعو کې په 13 کلونو کې غټ مالي او ځاني زیانونه شوي دي. باید د ترهګرۍ جړل وستر لپاره د دې سیمې اولس او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. خبریال او شنونکي لحاظ علي وایي چې د NFC 1% هر کال خیبر پښتونخوا ته د ترهګرۍ مت کې ورکول کیږي، خو د پولیسو توان زیاتولو او یا د دوی لپاره نوي او جدید آلات اخیستلو لپاره نه کارول کیږي.
کله اوم NFC اوارد کې دور نو د خیبر پښتونخوا هغه وخت کې د حکومت غړی حاجی عدل د هغه په کوششونو سره دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ نه ډیر زیات متاثر دي نو چې سم مجموعي آمدن دا غیو فیصد به خیبر پختونخوا لور کړی کی دا په 2010 کې تقریبا 14 ارب روپیه او دی وخت کې پروان کال کې دا 107 ارب روپو ته د کال ورسه په دغه مرغه دا پیسې د پولیس د استعداد بڑھاولو په مت کې پسې توګه نه دی استعمال شوی، نه خو د پولیس استعداد غشان بڑھاو شو بلکې د پولیس شمیره سی واش ولا او د شمیره سره د هغوی د تنخواګانو بوج په حکومت سی واره لیک نو دغه مرغه دا 1500 ارب روپیه د پولیسو په تنخواګانو کې خوځي خو د پولیسو کم ٹریننگز دی هغه د پردالاتو خریداري د هغه په مات کې دا نه دی استعمال شوی.
خلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور سو سواره او بیا وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم 13 میاشم دا خبره تکرار کړي چې وزیر اعظم شهباز شریف اجمنه کړي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې کمی چې د ترهګرۍ تر ټولو زیات غزمن دي ورته په خصوصي ګراند د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ورکول کیږي. خو مزمل اسلم او صوبایي حکومت وای مرکز په دې وبله هیڅ خپل اجمنه نه پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په سپتمبر کې د اگست په نسبت لږ وسلوال بریدونه ترسره شوي. په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي چارو مطالعاتي مرکز د اکتوبر په لومړۍ اونۍ په یو راپور کې په پاکستان کې وسلوالو پیښو او حملو ته کتنه کړې. ادارې ویلي چې په سپتمبر کې په پاکستان کې اووه اویا بریدونه ترسره شوي چې تر ټولو ډېر تاوان یې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڑنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی پر ملک کے دا اگست بہ نسبت دا ستمبر پمیاش کی وہ فیصد وسلوال بریدونا کم شوی دی. یاد ادارے دا اکتوبر پڑومبے اونے کے جاری کڑی خپل راپور کے وائی چې د ستمبر پمیاش کے دا وسلوالو پبریدونو کی دا مرگون شمیرا ہم شپک 15% ٹیٹا شوی دا. خود جوبل کسان شمیرا مخ پبرا دا پی آئی سی ایس ایس مشر عبداللہ خان مشال ریڈیو تو اویل چې ستمبر په میاش کې و اویا وسلوال بریدو نشوی چې پکې اته دیرش د سیکیورٹی فورسز کارکونکي دیرش عام اولس او شپاړس وسلوال
اگر مجموعی تناظر میں دیکھا جائے
کپ مجموعی تو گد ستمبر شمیرو تا وګورو نو پاکستان کې پتر غری کې کمی نه دی راغلی. نو تیر کال هر میاش ضرور 15 پریدونه کېده او سږ کال دغه شمیره د میاشت په سر اتیا ته رسیدلی. خو په اگست کې د بی ال ای او مجید بریګیډ لخوا په 15 او 16 اگست باندې ډیر پریدونه کړو چې په کې ګڼ شمیر مرګونه شوه. نو هم دغه وجه د اگست میاش ډیټا مخ په بره تللی و.
اگست کا ڈیٹا تھا باقی سارے مہینوں کی نسبت کافی اوپر چلا گیا تھا.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چی دا ستمبر پامیاش کے پا خیبر پختونخوا کے وسلویخ وسلوال بریدون شوی چی پکیش پگیش بریدونا دا خیبر پختونخوا پا قبائلی زلو کی شوی چی پکی سلور 500 کسان مڑا او یو کم آتیا جوبل شوی دی. پاپی خبر کے خبریال ارشد یوسف زے مشال ریڈیو تو اویل چی وسلوالو دا پختون جغورن غرزنگ دا جرگی پا تڑاو دست بندی کڑی با چله وجی وسلوال خپل بریدونه هم کم کړیو.
بالکل دغه راپور کومو ګورو د زمکی حالات سره ډیر سمون خوري. په 13 میاش کې تر هغه به بریدونه کې ډیر کمی راغله دي او زما په خیال کې د دې په شابه باندې یو مهمه وجه ده پښتون ژغورنې کوم غورځنګ دی د اغوی کلی په کلی په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې خلکو لورتل دي الته کې خلک را به دارول دي چې نو چې کله د پی ټی ایم خپل کار شروع کړو د جرګې په حواله سره نو د تر هغه تنظیمو طرف نه اعلانیه او غیر اعلانیه داسې یو خبره شوې وه چې دوی به خپل بریدونه په دغه علاقو کې کموي. خاص کر د خیبر په ضلع کې چرته شدا جرګه کېدله هلته کې دا بریدونه مکمل ودرېدلي وو په دې 13 میاشت کې.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې هم د ستمبر په میاشت کې وسلوال بریدونه کم شوي وو. دا راپور تر مخه 13 میاشت په بلوچستان کې په 20 وسلوالو بریدونو کې 22 کسان مړه او 8 سلویخ جوبل شوي وو. راپور کې ویلي شوی چې د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې په 3 سلویخ وسلوال بریدونو کې 128 کسان مړ شوی. په کوټه کې خبريال زین الدین مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست د خبرو د لارې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترخګرې مخاوني سي.
مجموعي طور چې موږ وګورو په دواړو سیمو کې دواړو صوبو کې په دې کې ډېر زیات اوبره غلې ده. خاص کر په بلوچستان په سیمو کې هم مست ترخګري او د بدمنۍ واقعات پیښ رامنځته شوی دي چې په کوم کې تاریخي طور باندې دلته داسي د پرامن علاقې وې دوکي مسخیل او بیا بارکان نو دا شي دا ثابتې چې کوم مسله تنظیمان دي د غو په قوت او طاقت کې د غو د چې د غو سر کم خلک جنگیږي افرادي قوت او دغه د غو وسایل چې دي هغه زیات شوی دي او معلومه چې هم داسې چې ځوانان د تنظیمانو رخ کوي او ولې د دې شکایت چې دي هغه مجموعینو چې نه لري کیږي او دلته چې کم خلک د پارلمان پر د لارې سیاست کول هغه یو رنګه ناکام معلومیږي. جنگو چې کم اثراتو د هغه صدا دواړې خطې د محفوظ کېدل لپاره د ریاست سدسي پالیسی نه و.
یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ستمبر په میاشت کې په گلګت بلتستان آزاد کشمیر سندھ کې یو هم وسلوال برید نه دی شوی او په پنجاب کې په درې معمولی بریدونو کې مرګ جوبلا نه دا وړېدلې. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي د کال 2023 پړومبه نه میاشتو کې د وسلوالو لخوا 211 بریدونه شوي چې پکې 304 کسان مړه او 3500 زیات جوبل شوي. اداره وایي چې د کال 2023 د ډومبه نه میاشتو په نسبت روان کال وسلوال بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.